درنو اوریدونکو السلام علیکم. په غزنی ولایت کې د طالبانو سیمهیز چارواکي وایي چې د یوې کورنۍ درې غړي په اوبو کې د ډوبېدو په پیښه کې مړه شوي دي. د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د غزنی امنیه قوماندانۍ ویلي دي چې لومړی یو ماشوم د لوبو په ترڅ کې اوبو ته ولوېد او وروسته یې مور او پلار د هغه د ژغورنې لپاره ځان اوبو ته واچاوه خو درې واړه مړه شول. دا پیښه نن د غزنی په اجرستان ولسوالۍ کې شوې ده. تېر کال راپور ورپېښ شوی و چې تر 500 ډېر کسان چې ډېری ځوانانو د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې په اوبو کې د ډوبېدو په پیښو کې مړه شوي دي. بې احتیاطي له لامبو سره نابلدي او د ډوبو شویو کسانو د ژغورنې د امکاناتو نشتوالی د دې مرګونو پیښو مهم عوامل بلل کېږي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف په افغانستان کې میندو ته د ماشومانو د شې روزنې د تجربوي کورسونو خبر ورکوي. یونیسف نن پر خپل ایکس پاڼه د دې کورسونو د پایل خبر ورکړی او ویلي دي چې د نړیوال بانک په ملاتړ په دې پروګرام کې 10,000 هغه میندې چې له 16 کلونو کم عمره ماشومان لري روزل کیږي. په افغانستان کې چې د نړۍ له بېوزلو هیوادونو څخه دی د ماشومانو د روزنې ځانګړي ښوونځي نشته. یونیسف وایي په دې کورسونو کې میندې زده کړه کوي چې څنګه خپلو ماشومانو ته پاملرنه او عاطفي او مسؤلانه چلند وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې په افغانستان کې د شری د ناروغي پیښې په زیاتېدو دي. د سازمان پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې واکسین د شری د مخنیوي لپاره یوازینی لار بللې ده او له خلکو یې غوښتي چې د دې ناروغي په وړاندې خپل ماشومان واکسین کړي. د روغتیا نړیوال سازمان په تیر اپریل میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د شری ناروغي پیښې څه باندې 24% ډیری شوې دي. د دې راپور لمخې تر اپریل میاشتې پورې د دې ناروغي لقبل د مړینو شمیر 103 نیوته رسیدلی دی. د پاکستان پر قلمرو د هند له حملې یو ورځ وروسته نیو ډیلی ګواښ کړی چې د پاکستان هر راز انتقامي اقدام ته به خورا ډیر په قاطعیت ځواب ووایي. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر نن په نیو ډیلی کې له خپل ایرانی ساری سره د کتنې په مهال وویل چې پر پاکستان د دې هیواد حمله دقیقه او سنجول شوې وه، خو ده زیاته کړه چې که پاکستان ځوابي برید وکړي نو په دې کې به هیڅ شک نه وي چې په ډیر قاطعیت سره به ځواب ورکړل شي. په داسې حال کې چې په کشمیر کې په ګډ سرحد کې له څو ورځو راهیسې پیل شوې نښتې اوس په توپچي ډزو بدلې شوې. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف شپنه کړې چې د هند برید ته به په انتقامي اقدام سره ځواب ووایي. د هند له حملې وروسته له پرونۍ ورځې راهیسې تر اوسه پورې له دواړو خواو د ماشومانو په ګډون د لږ تر لږه 45 کسانو د وژل کېدو خبرونه رارسېدلي دي. له بلې خوا د پاکستان پوځ وایي چې هند د پاکستان خاورې ته یرغلیزې بې پیلوټ الوتکې لیږلې دي. د پاکستان پوځ پر هند د پاکستان له حملې یوه ورځ وروسته په یوه بیان کې وویل چې د یوه هندي ډرون په برید کې 4 پاکستاني سرتیري ټپیان شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هغه تورونه رد کړی دي چې ګنی هیواد په لندن کې د اسرائیل پر سفارت د برید په پلان کې لاس لري. له دې مخکې د بریتانیا پولیسو ویلي و چې و ایرانی وګړي د تروریستي حملو د ترسره کولو په شک نیولې دي. شاغلی عراقچی نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې له ډیپلوماټیکو سرچینو څخه هیڅ ډول رسمي اطلاعات نه دي ترلاسه کړي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر ایوید کوپر ویلي دي چې تورن کسان د ایران د فعالیتونو په اړه له اندیښنو وروسته ونیول شول. ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې دا نیونې په لندن کې د ایران پر سفارت د برید د طرحې له افشا کېدو وروسته شوې دي، خو چارواکو په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د جرمني نوی حکومت وایي چې ډیری غیر قانوني پناه غوښتونکو ته به اجازه ورنه کړي چې له سرحدونو څخه د هیواد ته ننوځي. دا په داسې حال کې ده چې نوی صدر اعظم فردریش میرتس هڅه کوي د هیواد ته د پناه غوښتونکو د بې نظمه ننوتو او ورسره د افراطي شي اړخو د نفوذ د زیاتېدو مخه ونیسي. د کډوالو پر مخ د سرحدونو بندول د ښاغلي میرتس د پالیسۍ مهمه برخه ده.
آزادی پڅپوکي
درم واج آزادی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي په څپو کې د پروګرام تمو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. نن په افغانستان کې په اقتصادي وضعیت خبرې کوو، په دې ژغې جوړ خپل درنو بلبنو سره چې څنګه کېدای شي خلکو ته د کار زمينه مساعده شي څو له مهاجرت ډډه وکړي، په خپل وطن کې پاتې شي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM د 2023 کال د جنوري له 10 د 2025 د مارچ تر پایه د افغانستان پر پولو د چباندې 1,400,000 کسانو تګ راتګ ثبت کړی دی. دغه سازمان په یو راپور کې چې د می په 15 نیټه خپور شوی ویلي چې په دې شمېر کسانو کې 4,300,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي او 3,100,000 زیات کسان له هیواد وتلي دي. IOM ویلي په تیرو 15 میاشتو کې ډیری دغه تګ راتګونه پاکستان او ایران د تورخم، سپین بولدک، اسلام کلا او میلک لارو شوی دی. دغه سازمان زیاته کړي چې په ایران او پاکستان کې د کډوالۍ په پالیسیو کې د بدلونونو، ناقانونه کډوالو د استلو او اقتصادي فشارونو له امله ګڼ شمېر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. په راپور کې راغلی چې زیات شمېر افغانان د بیکاری، ناامنیو او وسلوالو جګړو له امله له هیواده وتلي او په ګاونډیو او لویدیځو هیوادونو کې د ښه ژوند په لټه کې دي. د راپور لمخې کابل ته د خلکو په راتګ کې زیاتوالی راغلی، په داسې حال کې چې د دایکونډي او غزنی په څیر ولایتونو ډیر اوسیدونکي ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران ته تللی دي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کسان چې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته راستانه شوي او یا هم په دې موده کې له هیواده وتلي وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. تر څو چې اقتصادي ستونزې کمې شوي نه وي، نو په د افغانانو مهاجرت به دوام لري. په دې خبرونه کې په دې موضوع له خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو چې څنګه کېدای شي چې په کمو امکاناتو خلکو ته کار پیدا کړو. زموږ ملمنه د اقتصادي چارو متخصصان دي، آزرخ شافیزی، داود مایار او تاج محمد تلاش. خپل درنو ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی حافظی صاحب، د افغانستان اقتصادي وضعیت د تیرو دو کلونو پرتله تاسو ته څنګه ښکاري؟
سلامونه او نیکی هیلی هیلی د چې روغ او جوړ اوسی درنو میلمنو ته، همدارنګه د ازادي جا محترم اوریدونکو ته هم سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه چې د نړیوال بانک شوډرې دي 2.6% د جی ڈی پی یا داخلي تولید دی افغانستان زیات شوی دی د تیر کال په پرتله. البته یو غشت د 15% راتل شوی وو پس د سیاسي تغیرات، او دا هم ویلی و چې دا پرمختګ د نفوس دی ودی په پرتله لږ دی، یعنی دیفیسیت دی که هغه په پام کې ونیسو. $2.6 په جی ڈی پی زیاتوالی راغلی دی، اما په مصرف کوونکي چې د نفوس دی په هغوی کې 2.9% زیاتوالی راغلی دی، یعنی 0.3% اوس هم کسر شتون لري. په هر صورت دا اقتصادي مشکلات، وزګاري، فقر او بیچارګي د افغانستان نوې پیښه نه ده. د پخوا څخه هم دا مسله وه. د تیر ولسمشر ښاغلی اشرف غني ویلي وو که چیرې $2 د فقر کرشه وټاکو، 95% د افغانانو تر فقر لاندې راځي. دا د دې خپل اعتراف و په خپل زعامت وخت کې. نو اوس خو بیا هم بدلون راغلی دی. افغانستان د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه ده پیژندل شوی. د مالی سیستم د دنیا څخه بې برخه پاتې دي. نو په دې خاطر باندې د رښتینې ودې لپاره چې په بین المللي پانګونې باید وسیږي، او همدارنګه د اقتصادي او مالی ارګنایزیشنونه او سازمانونه لکه ورلد بانک، IMF، بانکینګ شافیه آسیایی او نور اگزم بانکونه د دنیا څخه نه مرسته راځي او نه هم په پور چاته په دنه په افغانستان کې قرض راکوي. په دې خاطر باندې اوزا شنه ده ولې تر هغه بریده پورې چې د افغان په سوداګرو او د افغانانو په صنعتکارو پورې لري یو معین پرمختګ شوی دی.
بله سر، بیا هم یو پوښتنه له تاسو څخه، تاسو ویل چې ناخالص تولید یو څه زیات شوی دی، په څه دلیل باید زیات شوی؟ په کومو برخو کې څه کار شوی دی چې په دې برخه کې دا بدلون راشي؟
په داسې ډول چې دا 2% 2.6% زیات شوی دی، اما دغه په پرتله بیا 3.9% نفوذ زیات شوی. یعنی په اسلام دا وده وایي چې واقعي نه دی، 0.3% کموالی پکشته، او ولادت دغه چې دا د تیر کال په پرتله غشوی دی زیات شوی دی، علت دا دی چې یو څه د افغانستان حاصلات شو او همدارنګه خلک چې راستانه شوی دی هغوی هم خپل کاري مهارت راوړي دلته، یعنی کیفیت د تولید د زموږ په فابریکاتو کې شو شوی دی او صادرات هم زیات شوی دی. که څه هم اوس متاسفانه د بیرونی دلایل له امله، مثلا د پاکستان او هندوستان شخاله او نور مسایل، دا ټول په افغانستان باندې اغیزه کوي. هیله ده چې دا 2.6% د کال تر پای پورې اوسي او بیا کسر ونه لري.
ډیره مننه، سلامت اوسه استاد تلاش. ستاسو په نظر د سلګونو زرو کډوالو راتګ له ایران او پاکستان څخه د افغانستان په اقتصاد څنګه تاثیر وکړي؟ فشار به لا زیات کړي وي کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای په سپیڅلي نامه چاروان صاحب سلام تاسو ته، د خبرونه ملمنو ته او ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې درناوی وړاندې کوم.
سلامت اوسه.
بدون لشکره دغه سیل ماجرین چې د ایران او پاکستان د ترکیه او حتی یو مقدار د هند نه هم افغانستان ته راځي، په اقتصادي ډګر کې فشارونه زیاتیږي، په دا خاطر چې منابع او معیشت ژوند او خدمات دا د تاثیر د سیاسي تاثیراتو لاندې راغلي دي. نو مهاجرین هم چې افغانستان ته راځي، دا هر یو د ژوند معیشت ته ضرورت لري چې هغه په څو اساسي اقتصادي فکتورونو پورې تړلې دي. لومړی اوبه ده، دوه می غذایی مواد دي، دریمې شوونځی ده، څلورمې کلینیک ده، پنځمې سړکونه دي، شپږمې د دوی د کاروبار موضوع ده، او اومې بیا نسبتا د دوی د اقتصادي پراختیا یا ودې موضوع پکې رانغښتل کیږي. دغه و فکتورونه سروان صاحب فکر کوم چې په افغانستان باندې په وسنی شرایطو کې بدون لشکره فشارونه ډیروي، او زه شخصا د خپل لیدلوري له نظره د اقتصاد د پانځه دی و شاګرد په صفت باندې دا ویلی سم چې دته موږ په اقتصاد کې جبر د اقتصادي زمان یا د وخت ورته ویایو، چې د دې تر شا هم د پاکستان او د ایران سیاسی استخباراتی اهداف نغشتی دي. که بیا لازمه و هغه به هم تشریح کو.
بله، د یو خبره بلم یو پوښتنه، کله چې سلګونه زره مهاجر راځي په دوی په منځ کې اتمن داسې کسان هم شته چې سنات څو وسلري، یعنی په چاسي په پاکستان کې شل ډیر سکاله تیر کړی دي، سنات څه پیدا کړی دي چې کله وطن ته راځي د سرپناه ضرورت لري، یا به کور کرایه کوي یا به هم کور په بای اخلي، د چناسه پیسې ممکن ولري د سودا مخسته شي، د نه پېژما بل ټکسیم نه استفاده کول شي، په دې شکل سره بیا فکر نه کوي چې له اقتصاد سره په یو شکل سره مرستم کوي.
چاروان صاحب، د دې قتلې افراد محدود دي، کم دي، کچیرته د دې قتلې تعداد د 50% نه هم لوړ وای، د موږ تصدی اقتصاد رشد کوي او شک نشته کی. اما پاکستان او ایران داسې کډوال پر نقشه کړی دي چې د هغو اقتصادي وده منفی صفر ده، حتی په مثبت یو کې هم ناراضي. منفی صفر تحلیل د وضعیت د هغو سوی ده، او بیا یې په مختلفو بانو را انتقال کړی دي افغانستان ته. دا یوه مسله. دومه مسله، په دې مهاجرینو کې که سرشمیرنه وسی او یا تاسو د نړیوالو بنسټو څارګرو نه پوښتنه وکړئ، داسې اکثریت کسان دي چې زنانه او ماشومان او د پاخه سنخ خاوندان دي، چې دته موږ په اقتصاد کې هغه اقتصادي نیرو یا اقتصادي ظرفیت یا اقتصادي قوه نسو ویلای، بلکې دا طبقه مصرفي طبقه دي چې حکومت په غاړه ورلویږي او حکومت باید د پالنه وکړه په داسې شرایطو کې لکه اوس چې افغانستان جو وخت تیروي. واقعا فکر کوم سخته ده.
بله، ډیره مننه استاد تلاش. معیار صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، تاسو ته د افغانستان اقتصادي وضعیت په اوس وخت کې څنګه ښکاري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ستاسو ته، عمل منو ته، د مونږ اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامت.
خو وضعیت زه خو په بس کې اوس داخل شوم، زه نه پوهیږم چې بس کوم طرف ته انکشاف کړی دی. تاسو هدف که چیرې اقتصادي وضعیت وي، خو اقتصادي مسایل خو هغه خو مشخص دي چې یورو به انکشاف هیواد باید د اقتصادي وضعیت سره رقم ته وي. یورو به انکشاف هیوادونو د بیکاری سطح لوړوي، په هغې کې عاید سرانه ده مسایل په هغې کې
راځي. دا رښتیا هم ډېره لویه مسله ده. که داسې لږ څه را لنډه کړو، د تیر کال په نسبت سږ کال وضعیت څنګه ده اقتصادي وضعیت؟
په دې کې خوشحال نشته چې کله یو هیواد د جنګ نه تازه وځي، هغې کې درې څلور کاله یعنی ډېر کم دي، او په دې باندې تحریمونه هم بیا وځوي، د رسمیت مسله هم وي. طبیعي ډول دلته به اقتصادي وضعیت یعنی ډېر زیات ښه نه وي، او د تاریخي نگاهونه که وګورو مخ دی رو انکشاف سلاح استفاده کړل، او هغه م یاده کړل، او هغه مشخص هم ده. خو که بیا هم په درې کالو کې وګورو یعنی انکشاف شوی ده په ځینو بودو کې. اول مثال لومړی مثال هغه د بانکونو مسله ده چې په لومړی کې دوی توانه درلود چې په هفته کې $200 د خلکو حق ورکړي، خو اوس هغه مسایل ټول اوس آزاد شوي دي. کاروبار ته که وګوري ظاهرا دا مسایل تر ډېر اندازه پورې عجز شوي دي. خو یعنی موږ په مطلوب حالت کې نه یو، په دې کې شک نشته ده. خو که چیرې مقایسوي ډول وګورو وضعیت بهتره ده نسبت هغه لومړی کلونو.
لومړی کلونو مانه ویل مال نسبت تیر کال ته د خلکو اقتصادي وضعیت ښه شوی دی که خراب شوی دی؟ فقر رو نیستی زیاته شوی دی او که نه کمه شوی دی؟
سرون سب که چیر موگه ارقام تولار فدا خور دیر غیر تحقیق تزارت داری دوایت عمل هم سرای و گوری و اما غیر توری شکل هم دوایت مطاله شد. اما دو زواهر تا چیزه گورم، مزار که چیزه گورم، کابل چیزه گورم، نور ولایت که چیزه گورم، دولتی بخش خو نوزان تخبل فعالیت داری در خصوصی سکتور که من گورو، یعنی په کابل کې به داسې کوڅه نه وي چې په هغې کې تعمیرونه نه جوړېږي، په مزار کې به داسې کوڅه نه وي چې هغې کې مدرن رستورانت نه جوړېږي، هوټلونه نه جوړېږي، همداسې سوپر مارکیټونه نه جوړېږي. نو داسې که وګورو یعنی که چېرې اقتصادي پلو ته واچو، هغه اقتصادي هغه سیستم ته کوم شان چې موږ په اقتصاد کې لوستي، دغه وضعیت باید منفي روان وي. خو نه پوهېږم ولې دلته دغه په ډېر عجیب ډول یعنی د خصوصي سکتور فعال شوی ده. یعنی په خصوصي بخش کې یعنی څوک که په افغانستان کې اوسي عملا دا مسایل ګوري، یعنی داس نه ده چې دلته غواړم مبالغه وکړم.
بله،
نو دا مسایل چې ګورم یعنی وضعیت ښه شوی دی.
ډېره مننه، سلامت اوسې کور ودن. حافظ صاحب، همدغه خبره چې معیار صاحب وکړه، ځینې نور خلک هم کوي، تعجب کوي په دې چې فقر نهایت زیات دی، خلک ډیر شکایت لري له اقتصادي وضعیت، لیکن بیا هم چې ګوري په شارونو کې ودانۍ جوړی شي، بلډینګونه جوړ شي د دې څه دلیل کېدای شي دا د معنا ده چې افغانان چې بهر ول راغلي دي په وطن کې پنګونه کوي او کنه دلته یو طبقه داسې شته چې ډېری پیسې لري او غوي کولای شي چې دا کار وکړي
ودا سي دي چې دا په هیواد کې سوداګري فعالیتونه او همدارنګه صنایع او خدمات د خصوصي سکتور په لاس کې دي مخکې هم د سیوم د علت چې تر اوسه پوری په افغانستان کې قحطی شتون نه لري او هر شی په ټول افغانستان کې د رود د روزګان څخه نیولې تر خندود د بدخشان هر شی پیدا کیږي د دې خصوصي سکتور له برکته دي چې دا 10 میلیارډ واردات چې ورته ویل کیږي دا 10 میلیارډ خو یو پنګ ته ضرورت لري چې باید تامین شي دا 10 میلیارډ چې واردات دي هغه یو دم نه راځي یو اندازه مال په ګدام کې یو اندازه مال په دکانونو کې یو اندازه مال په لار کې دا ترانسپورټیشن یا خدمات دا ګاډي کوم چې دي دا ټول د خصوصي سکتور د افغانستان دي او هغه یعنی دی عمومي وضعیت د افغانستان په پرتله دی او د حکومت په پرتله خصوصي سکتور د افغانستان ډیر پرمختګ کړی دی اوس مثلا موږ د ذخایر د نفتی مواد چې لرو د پخوانی د شوروي تر ریزلاندي حکومت کې
bale متاسفانه دې شاغل حافظي تلیفون قطع شو دوباره به تماس ورسره ونیسو خو درنو اوریدونکو لپاره وایو چې تاسو له آزادی رادیو د آزادی په چپو کې پروګرام اوري په دې پروګرام کې په افغانستان کې په اقتصادي وضعیت د خپل درنو ملمنو سره خبري کوو زموږ ملمنه دي د اقتصادي چارو متخصصان آزرخ شافیزی داوود مایر او تاج محمد تلاش حافظی صاحب بیا له سټوډیو سره وصل دي ستاسو خبري نیمګړي پاتې شوې ادامه ورکړي
مازوکل چې دا خصوصي سکتور د افغانستان د عمومي وضعیت په پرتله او همدارنګه د حکومت د توان په پرتله غښتلی دي دوی په دې پرمختللي هیوادونو کې خپل کمیونټي لري مثلا په دوبۍ کې ډېر غښتلی کمیونټي د افغانانو دی چې هلته پانګونه د دوی تر 15 میلیارد څخه هم زیات دي په ترکیه کې هم دا سي افغانان الټ کارخاني لري جرمنان سره شریک حتی بلچراون کې شرکتونه لري او همدارنګه په منځنۍ ایشیا کې او په خاني شوروي جمهوریتونو کې هم دوی ډېر تجربه لري او ډېر پانګه لري الټر دوی چې امنیت وي راځي خپل هیواد کې پانګونه کوي ودانه کوي او همدارنګه هر څوک چې خپل کور ودانی دا د هیواد یو برخه ده چې ودانی یا یو څوک چې مثلا خپل د اقتصادي مارکیټ جوړي هغه هم د افغانستان د یو برخه ودانول دي هغه شی چې دولت پورې لري مثلا سړک دي شونځي دي او عامه خدمات دي چې هغه هیڅ وخت سره پرتل کېدل نه د مثال په توګه د جمهوریت په وخت کې هم ډیر ښه بلډګونه جوړیدل خو هغه د سړک او ویالا چې باید جوړ شي وای د شوروي لخوا او د نورو دولتي مؤسساتو لخوا دا نه جوړیدل ځکه چې دوی سره حکومت ساختار د افغانستان ډیر ورسپاتي او ساختار د پاسخه او خصوصي سکتور د افغانستان چې ډیر دینامیک دی دوی په امریکا کې رقابت کوي په منحتان د امریکا کې هلته ده سوداګر دی افغان هلته ډیر سخت رقابت کوي او کولی شي ډیر کامیاب هم دي او په نور هیوادونو کې هم د اروپا کې هم اوس پرون موږ یو غونډه درلوده په دغه کې په همبورګ کې او تخت تجارت هغه سره یو اساس هم د ښاغلي مومن معاون دی اول یو تخت تجارت راغلی هغه سره زموږ کار او هلته رسه چې د لاند واینا د لوی په هغه کې زموږ توجه شوم چې افغانان ډیر امکانات لري یوازې په همبورګ کې مثلا تر 1500 جوازنامې خاصیت لري په یو شهر کې نو دوی پیسې لري یار یو کزرزر ډالر ورکې دي 15 لک ډالر کې که لاس ورکې 5 میلیون ډالر کې دوی کولای شي چې کار وکړي اما دا دوه بیل خبرې دي یو د عمومي پرمختګ دي چې هغه فقر کمول دي د خلکو لپاره مساوي برابرول دي او هغه انفراستراکچر یې ارزې ساختونه جوړول دي په هغه کې هغه دولتي
متاسفانه چې بیا هم ستاسو ټلیفون قطع شو مایر صاحب ته ورسو مایر صاحب قسم نوبت تلاش صاحب دی بیا به مایر صاحب ته درشو تلاش صاحب فقر زیات او متاسفانه تلاش صاحب ټلیفونم قطع ده خیر مایر صاحب نوبت درغه د څه وشي چې خلکو ته کار پیدا شي په څه ډول په ځینو سیمو کې په ځینو هیوادونو کې تجربه شوه ده چې په کمه پانګه هم کېدای شي خلکو ته کار پیدا شي او په دې برخه کې یواسې له حکومتونو هم توقع نه ده او لکه څنګه چې حافظي صاحب ویل په افغانستان کې خو همیشه هم د خصوصي سکتور ډېر مهم رول لوبولی دی خصوصا له وخته وروسته چې دا آزاد بازار رواج شوی دی او د دوی لاس خلاص شوی دی یعنی څوک مخنه نیسي چې ته فابریکا جوړوي ته نه پېژمه په کومه برخه کې پانګونه کوي نو څنګه کېدای شي چې په کومه پانګه باندې خلکو ته د کار زمينه مساعده کو
سوال د مانو مطرح دی
بله مایاسه بله سه
ګر سوال سم محترم دغه بحثونه چې موږ کوو د دې نه باید یو نتیجه واخلو او خلک هم شته خبره واوري یعنی د داسنه د تانه موږ په برنامه ډک کړو د دې پر ځای چې اول خو زبایت وخت ولرم دې ته او د موضوع مشخصه یې موږ په بیکاری باندې خبره وکړو که په اقتصاد باندې دواړه سره ډېر زیات
راځي اصلي موضوع چې دا موضوع چې دا کار ده د خلکو اولم په اقتصاد د لپاره خبري وکړي چې اقتصاد وضعیت څنګه دی او بیکار او بیکاری له اقتصاد سره تړلې ده څنګه د اقتصاد د دې لپاره غواړو چې خلکو ته روزګار پیدا کو روزګار څنګه ورته پیدا کول شي په کوم برخو کې پانګونه وشي چې دا هم اقتصاد څو خلکو ته کار پیدا شي
بالکل سوال سم محترم خی هل د مات اجازه راکې ان شاء الله چې دا به د سیو بس مطرح کوم چې هغه به تاسو ته مفید وي هم موږ ته مفید وي او هم اوریدونکو ته مفید وي خو زه د لپاره د بحث شه ما مکمل کیږي د لپاره زوا غوا خوړم او زه اساس د مسلې او هغه مشکل او د سونزه او د سونزه حل اساس مسله درته وایم سوال سم محترم یو غټ مشکل چې موږ جواب کې دغه د چې فراغنده تحلیلونه سطحی تحلیلونه ثانوی تحلیلونه مطرح کیږي او په اصلي مسله باندې بحث نه کیږي ولې دا مسائل مطرح کیږي ولې اصلي مسله باندې بحث نه کیږي دغه دلیل دا ده چې ممکن ځین خلک نه پیږي چې څه شی باندې بحث وکړي خو ځین خلک پیږي
ګوره ماهر صاحب راځي د دې لپاره چې تاسو ول چلې دې فرصت نه سم استفاده وکړي په اصلي خبرو باندې اصلي موضوع خبرې وکړي هغه خلک چې ارڅ کوي هغه پریشته تاسو ورته د سلاري وو شو یست شر کېرس یو څوک متوجي شي او ګټه ترې واخلي نو اصلي موضوع
باندې خبرې وکړي او ان شاء الله چې په دې مسله کې به خیر وي یعنی ولې دوی اصلي موضوع باندې بحث نه کوي هدف دا چې یا دوی تکنیکی یا داریږي او تعداد کسان کوي خو په اصلي مسله بحث نه کوي اوس مسله دا چې عامل د مشکل دستونز یا د فقر اقتصادي فقط چي ده د اقتصاد تعریف مشخص ده په روان نه زو چې بیا بحث دې اغه نشي تخصصي نشي عامل د مشکلات چی شي ده عامل د فقر چی شي ده مثلا یو مثال ورته تاسو واځي بیکاری اورول چې د فقر سره د مستقیم رابطه لري آیا د فقر مشکل هم د امنیتی مسائل دي آیا د فقر مشکل قومي مسائل دي آیا د فقر مشکل بی سوادی یا سواد یا د خزو په صحنه کې نه پاتې کېدل دي د خزو حقوق دي همدغه مسائل باندې موږ تحلیلګران ټول ورځ لګیا دي خبرې کوي دا واقعتونه دي دا ټول قومی مسائل واقعتونه دي مثلا د خزو مشکلات او دا واقعتونه دي خود دا ثانوي مسائل دا اصلي نه دي اصلي مسله څه شی ده په دې کې اصلي مسله د هواد استقلال دي یعنی په کوم حد کې چې ته استقلال ولرې سرور سره محترم اتحاد بیکاری سطح هم ورده مینده دي په کوم اندازه چې ته استقلال ولرې د تا اقتصاد جوړیږي تر کوم طرف دی اوس مسئله دغه ده چې دغه خپل اقتصاد چی شیده دغه بیکاری ولې یو وخت راځي آیا د تبعید ول راځي او یا آیا د جوړه شوی ده اوس کوم اقتصاد د اقتصادي مسائل هغه کوم منابع چی دی هغه کوم عوامل چې کوم او یو مملکت په غیب باندې اقتصاد رشد کوي هغه 15 دا دي 15 شایانه کومه دی او از مکه آیا موږ مکه نه لرو او 100 کیلومتر مربع از مکه افغانستان لري دینه تلب سره استفاده کو نشفق نیفتد نه موږ استفاده نه کوله په دومره ډیر ځمکه کې خلک کور نه لري دا مسله چی شاید یا دوه معامل دی هغه چې د مملکت د رشت هغه سرمایه ده آیا په افغانستان کې سرمایه نشته یا په نور فقیر هوادو کې سرمایه نشته د نسبت فیصدار هوادونو ته په فقیر هوادونو کې په ځینې کې سرمایه زیاته ده خو مشکل چی شاید مشکل لګه ده چې سرمایه د څلور فیصد خلکو سره ده پنځه نیم فیصد خلک نور څلور فیصد سرمایه لري یعنی دلته تمرکز د سرمایه منځته راغلی ده دوه معامل هغه ده د تبیم او عوامل دی جمعیت د یا نفوس ده آیا موږ نفوس نه لرو موږ څلور میلیون نفوس لرو اگر ټول نزوان نفوس لرو او هغه کسان داسې کسان لرو چې هغه نیرو ده کار نیرو ده او همدارنګه رهبری او همدارنګه ټکنالوژي ده پنځه عوامل آیا دا پنځه عوامل موږ نه لرو یا د نور فقیر هیوادونه نه لري د پیشرفته هیوادونه یا د قوي اقتصاد والا هیوادونه نه د فقیر هیوادونه د پنځه عوامل زیات لري نو ولې چې مونږ دا لرو بیا ولې فقیر یو اوس دلته پوښتنه مطرح کیږي چې آیا اقتصاد کومه شعبده ده چې د ځینو خاص و کسانو لاس کې ده کومه جادو ده چې د ځینو سره ده که نه دا هم داسې کومبل موضوع ده آیا دغه فقر خپله طبیعي ده په دې هیوادونو کې نه دا فقر طبیعي نه ده فقر سارمال سه محترم نپیگم چه ده خبر به تاس ده برنامه به میل مطابق وی کنه فقر پر طول ودونه که چه فقیر دی اغا سیاسی و استخباراتی ده زی دلائل هم دفته وایم پا پینزه دلیلو یا پسلور دلیلو ده هوادونه نگاردی نره قوی هوادونه چه ده پینزه هوادونه چه ده سازمان ملل ده شرم دایمی حضودی او آلمان ورپسی امدغه هوادونه یا پا ده پسلور پینزه و تخنیکو بانده هوادونه فقیر ساتلی دی یو ادا چې مستقیم تهاجم پکې مو په درې قرنو کې درې وزل مو باندې تهاجم شوی دی حمله روان شوی دی یعنی دای مستقیم په دوام ډول دا چې رهبری اجیر کوي یعنی کوم هواد چې فقیر ده هغه استقلال نه رهبری هغه شوی دی اجیر شوی دی رهبری ته اختار ورکړي چې کچېره دغه ما پروګرام دی چې بیکاری د منځ وړي کده د مخته بیت نه کړو یعنی د عملی کړو تا رهبری کې د چنج راواله ما تغییر کومه بل نفر ولا مې نه تحریم په هغه وځي اجیر کوي درېم طریقې تحریمونه دي چې موږ ډېر هوادونه ګوري چې هغه تحریم شوی د لورم طریقې دا چې دغه سه هغه اولی اقتصادي نظامونه په نړۍ کې اولی چې توسر عجز نشي نو اوس مسله دغه ده چې بیرون رفت موضوع د فقر د فقر نه د وتلو د طریقتي شایده هغه استقلال دی یعنی په دې باندې وایي
نو اوس افغانستان استقلال لري کنه لري
مسله دغه ده چې د نه باید یو قدم شاته لاړ شو د استقلال لپاره موږ بیداری ته ضرورت لري وحتیاته پښتنه داس باید وشي چا موږ وحتیاله رو کنه څلوېښت میلیونه نفوس کې څومره مونږه وحتیا لرو یا بیداری لرو اوس باید بیداری تعریف شي چې بیداری څه ده بیداری د خلکو آمادگی او آگاهی ده سارول سمترم دوه طریق ناراضي دا مثال ګره ډیر مهم دي شاید ډیر خلک دا خبرې ونه کی حتی ځنه کسان ته شاید مشکلات هم جوړ شي بیداری دوه طریق ناراضي یعنی هر هواد وګړی چې بیداری ته ورسیږي غت من استقلال ته رسیږي چې استقلال ته ورسیږي بدون د شک هغه ډیر اسانه فرمول چې هغه اقتصادي رفاه رسیږي نور شته هر ټول کارشناسان په هر سیستم کې چې لګیا دي سارول سمترم هغه پراګنده بسنه ممکن واقعتونه وایي خو اصلي مثلا نه ده اصلي مثلا که څوک ما خبره نقد کولای شي نقدی کی زده نه خوشاله کیږم بیداری باید استقلال کیږي
نور خبرې بلې خواته پریږدو چې دا چې نور هیوادونه غواړي که نه غواړي دا بل نه پېژم څومره صحیح وي لیکن بیداری که خو شک نسته تر څو چې کوم ملت بیدار شوی نه دی ویښ شوی نه دی پرمختګ پیڅ پرخه کې نه ده کړی دا چې څوک په تحریم لګوي یا نه لګوي خپل د دې نه بیداری په علت ده خو خیر ور به شو شاغلی تلاش ده تلاش سه شاغلی مایر فکر کوي چې مثلا د ښځو مسله ثانوي مسله ده ځینې نورې مسلې هم ثانوي و بللې دوی استقلال ډېر مهم و بلل او بیداری مهم و بلل لیکن د ملګرو ملتو پراختیایی اداره وایي پراختیایی پروګرام وایي چې د ښځو خلاف د طالبانو د حکومت محدودیتونه سبب کیږي چې افغانستان تر 2028 کال پورې نږدې یو میلیارد ډالر تاوان وکړي دا تاسو څومره ورسره موافق یاست
څروان صاحب د ښځو اقتصادي خوځښت په افغانستان کې تر یو حد محسوس ده، اما په دومره غټه پیمانه او کچا نه ده چې موږ ورته په تشویش کې سو. په دا خاطر چې د ښځو فزیکی جوړښت او د ښځو ونډه په تصدی او ملي اقتصاد کې تر 50% نهایتا تر 100% لوړه نه ده. ولی
اما آیا تاسو په نړۍ کې داسې هیواد لیدلی دی چې هلته ښځې او نارینه دواړه کار نه کوي، دواړه په ټولنه کې فعال حضور نه لري، هغه پرمختګ کړی وي؟
سروان صاحب، شرایط فرق کوي. دا منم چې په اکثریت اروپایي او غیر اروپایي هیوادونو کې د دواړو فعالیتونو په اساس اقتصاد ډیر چټکه وده کړې ده، اما د افغانستان په شرایطو کې او د افغانستان سره د نړیوالو تعامل متاسفانه نورمال حالت نه لري لکه نورو هیوادونو کې چې دا اقتصادي او سیاسي تعاملات کیږي. نو په دې اساس باندې موږ هغه بیلګې چې په اروپایي او غیر اقتصادي اروپایي مملکتونو کې دي، دا نقصه په افغانستان باندې نوسو تپلای، او زه فکر کوم چې بیا نتیجه هم نه ورکوي. ولی تعاملات څو رنګ دي، یو رنګ تدریجی او مسلکی نه دي، څو رنګ غیر مسلکی او غیر تدریجی دي، لځکه تصمیم هم نسو پینی ولای قاطع. نو ودی او ګډونی په شرایطو، فرهنګ او عناناتو، عقیدو په دو ټولو پورې تړلای ده چې کم ارزیابي سوای. مثال په توګه د شلو کالونو د امریکا د راتګ سره او د ښځو د فعال ونډې سره افغانستان په اقتصادي حوزه کې تاسو په نظر څومره پرمختګ کړای؟ زه فکر کوم چې کم پرمختګ یې کړای. ولی نقش یا سمبولیک یا غیر سمبولیک، ولی ډیر ضعیف او ډیر دی ضعیف او پالیسیو د ظرفیت توان نرم
خبرم داده چې ضعیف او باید قوی کړم وای،
ډیر منفي
باید قوی کړم وای، یعنی لا هم په زاید دي چې وده ورکو لا مو مخ ونیوله. خو خیر، ور بشو حافظی صاحب. حافظی صاحب، په دې برخه کې تاسو دې ملګرو ملتو دې پرخی پروگرام دی راپور سره څومره موافقی است چې د ښځو خلاف محدودیتونه د دې سبب کیږي چې افغانستان تر 2018 کال پورې نږدې یو میلیارد ډالر او بایلي؟
او دا احصایې ډیر دقیق نه دی، په دې چې چا نه دی حساب کړی چې څونه ښځې په کار کې بوخت دي، څونه یې د کار څخه محروم دي، او د هغوی کار څه ډول وو او ده حاصل سو. اما په ټوله کې د شوزو رول د اقتصادي پرمختګ کې ډیر اړین ده. دا نه یوازې مستقیما اغیزې په اقتصاد باندې، په عین زمان کې مثلا اوس یو دلیل د بشپل مناسبات د نشتون د دنیا افغانستان سره همدغه د شوزو حقوق دی. دا په نړیواله کچه دا شوزه خود په ډیر هیوادونو کې جمهور رئیسان دي، په ډیر هیوادونو کې صدر اعظمان دي. نو په دې خاطر باندې هغوی خو په خپل سر کې نفوس لري، او د افغانستان د انزوا یو سبب هم دغه د شوزو سره دا اوسنۍ چلند دي. په دې خاطر دا هم بیا په اقتصاد باندې اغیزه کوي، ځکه چې کرل چې د افغانستان په رسمیتونه پیژندل شي ډیر مشکلات زیږي، او په عین زمان کې دا په بشپړه توګه د افغانستان د حقوقو څخه حکومت نشي نمائندګي کولای په دنیا کې، او خپل حق نشي غوښتلای کله چې په ملل متحد کې نمائنده ونه لري، کله چې په بین المللي معتبر مؤسسات لکه نړیوال بانک، لکه بانک شفافیت آسیایی، لکه IMF هلته استازي ونه لري. نو دا هم بیا اقتصادي اغیزه لري پر عمومي اقتصادي هیواد. نو په دې خاطر باندې او ډیر بیا شزي شته چې بغران کارونه تر سره کوي. د مثال په توګه دوی د اقتصاد داکټران دي، ماستران دي، بانکداران دي، اغوی باید خپل کار وکړي ځکه چې د اغوی زایناست بیا نسته دي داسې کار نشته چې هغه کې شزینه ډیر مهارت لري تر نارینه وو په دې خاطر هم عادلانه ده چې د نیمایي د نفوس د هیواد باید د کار څخه محروم نشي او د تحصیل څخه دا خو یو اخلاقي ضرورت هم دی او په این زمان کې اقتصادي او سیاسي ضرورت دی
بله سر ډیره زیاته مننه اوس په هم ورشو درنو اوریدونکو ته یو اوریدونکو لرو ځان راو پیژنئ ازادي رادیو
مننه سروان صاحب د ټلیفون پر کرښه د سر وسلسو یا غولي احساسم په حال کندار ولایت څخه
مهرباني کوئ احساس صاحب اول که احساس صاحب تاسو په خپل راتو وایس ستاسو په شاوخوا کې د خلکو اقتصادي وضعیت څنګه دی
مننه دا خو تر ټولو جوته خبره ده هغه بخښته به مراسم دوه درې کرښته به اشاره وکم جناب سروان صاحب چې څنګه موږ کولای شو که هم دا معلومات چې ما تعقیب کړه یعنی سس پروگرام پر دې باندې راګرځي د چنګ اقتصاد وده ورکولای شي څنګه د مشکلات را پکولای شي
بله 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 مهرباني مهرباني
لومړی سروان صاحب کوم جوه مثال اغه زراعتي سکتور ته پر اختیار ورکول یعنی دا تر ټولو مشرانو ته کشرانو ته نړیوالو ته دا ثابت چې افغانستان یو منظم او پیاوړی جغرافیوي موقعیت لري یعنی مطلب پدې کې کولای شي ډول ډول زراعت پرمختګ وشي کچیر مطلب د زراعتي برخه ته یا زراعتي سکتور ته پرمختګ ورکولای شي ولې چې موږ تقریبا شل یا 15 لا تر دې چې صدا پورې زراعتي یا اقتصادي مشکلات را پسې دویم صنعت پرمختګ ورکول هغه ته توجه کول یعنی که موږ وګورو نړۍ کې زموږ ډیر شان دي چې مطلب نړۍ ته صادریږي خو هغه ته توجه نه ده سوی یا د دولت له لحاظ یا د تجارانو له لحاظ که مطلب دغه بخښ ته توجه وسی یعنی اوس مثال شو مثال موږ ورکولای چې هغه د غالي او دنه ده و چې میوه ده د دې ترڅنګ نور شان دي باید ووم بخښ بل زراعتي پروژې دي جناب محترم سروان صاحب که پر دې باندې کار وسی کولای شي زموږ د اقتصاد بخښ یا د اقتصاد او اړخ د دې سره هم پیاوړی شي دا ترڅنګ موږ ویلای شو چې کچیر د سینا ز سیلانیانو راجلبولو ته موږ کار وکړو دا غوی لیوالتیا پیدا کو هغه ته منظم او امن چاپیریال چمتو کو کولای شي زموږ په اقتصاد کې یو پیاوړی نقش ادا کړي افغانستان یو پرمختللی هیواد نه دی او تاریخي او منظم ځایونه لري تر ډېر حد پورې د سیلانیانو توجه ځان ته اړول دا تر څنګه موږ ویلای شو چې مثال د فساد مخنیوي هم دی دا هم یو د اقتصاد د خرابیا لامل هم ګرځي د پرمختګ لامل په دې خاطر ګرځي کچیر په وټولنه په یو یواد کې په یو اداره کې فساد لمنځه خولاړ شي هغه کولای شي چې هغه ټولنه پرمختګ وکړي او کچیر په فساد موجود وي هر ډول پیوړی اقتصاد مول لري نو نشي کولای چې د پرمختګ وکړي او د بیوزی لمنځه وړل د بیوزی د منځه وړل لپاره تر ډیر حد پورې دغه یادونه چې ما وکړه شاید نور به هم خو ما په ذهن کې تر ډیر حد پورې دغه ګرځیدل نو کچیر دا شان ته توجه وسی او پر وخت باندې تجاران د خپل یوادوال غشتنې ومني چې د زراعت په برخه کې هغه اړین حاضر دي چې چمتو کې مطلب د نوې ټکنالوژي راوړل افغانستان ته خپل واخ خپل ټولنې خپل سیمه ته تر ډیر حد پورې چې افغانستان یو زراعتي یواد وي نو کولای شي زموږ ډیر مشکلات په دې سره حل شي جناب سروان صاحب
بله صاحب ډیره زیاته مننه کور مدان احساس صاحب یو بل اوریدونکو مشته ځان راو پیژنئ آزادی رادیو
سلام علیکم
و علیکم السلام مهرباني اول ځان راو پیژنئ نو کوم ځای خبري کوي
محمد داوود يم د هلمند نوزاد
څخه وایم شداوت صاحب تاسو وایست چې تاسو د شاوخوا خلکو اقتصادي وضعیت څنګه دی خو بیا زموږ د ملمنو سره پښتنم لري څخه نو پښتنه وکي مهرباني
ما کینو وضعیت سره خراب دی احساس سره کمزور دی خلک ډیر سره لیدلې دي وچکلې سره زپلې دي یقینا چې دا غزمش تجاران او دا ماړه ماړه خلک چې دا شو یو دا غریبانو یو لښنیوي وکینو ډیر بشي
بله صاحب د کار کومه زمينه نشته او که فکر کوي چې خلک نه غواړي چې کار وکړي
کار زمينه نشته په افغانستان کې د کار زمينه نه برابر نو ډیر ستن سره خلک مخ دي تجاران سره دا مرسته چې وکړي تجاران مخ ته په افغانستان کې هم ستاسو دوی دا چې په افریقي وي او دغه سره پاله کې افغانان هم د خپل په هیواد پر کار ودرېږي او نور به دا وطن هم یو پرمختګ وکړي
ډیر زیاته مننه کور ودان سلامت اوسئ یو بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنئ آزادی رادیو خبري وکړي اول لطفاً ځان راو پیژنې. مهرباني کوئ صاحب تاسو له استودیو سره وځئ.
السلام علیکم.
مهرباني مهرباني.
اوس ما ځخ تاسو اوري.
بل استاسي ځخ اورو. مهرباني کوئ
محمد
اسلام صاحب خبري وکي. نه لکه شي
بل اوس ما ځخ اوري.
استاسي ځخ اورو خبري وکي.
او د هلمند څخه من در سره اړیکه نیولې خان محمد اسلام یارم.
شه مهرباني اسلامي ارسه
بالکل موضوع من در سره
لطفا خبرو ته دوام
موضوع من در سره واوري دل او موضوع من در سره واوري دل په افغانستان کې واقع نم د ماجرت کوم صفه چې پیلن روانه ده یا هم خلک وس په کډوالۍ کې دی وخت چې وزګورې دلته په افغانستان کې ډېر جنگونه تیر سول خلک کډوال سول خود په دغه اندازه نه کډوال کېدل یا مثلا نور سیمه ته نه تل لکه دا اوس چې په لندښت د هلمند خپل د هلمند نال در کوم د هلمند د نوزاد مساکله او د واشیر څخه تقریبا په سلو کې اتیا فیصد خلک وس خپل مينو څخه مهاجر شوی دي د وچکالۍ لامل یعنی په افغانستان کې ک خلک ډیر مهاجر کیږي یا د خپل مينو پرېښودل کېدو تاړ کېږي لوی لامل وچکالۍ او د اوبو نشتون دی نو کچيري حکومتونه یا مثلا حاکم نظام دغه د اوبو یا مثلا د بندونو جوړول د ادامه ورکې دغه د کډوالۍ صفه روانه ده په تر یو اندازې پورې ودرېږي او په بل شي زما په نظر خو دغه د کډوالۍ یا د خلکو د بيزاکېدو مخنیوي نه کیږي ځکه په افغانستان کې کاروبار نشته کارونه کم دي او هغه کوم وچکلی شروانه دغه کوم روزګار خپل کمی لږ لږ مزکی چې درلودې هغه موجینه پاتېږي نو زما د میلمنو څخه هم دغه پښتنه ده چې څنګه کولای شي چې مثلا حکومت په لږ مصرف سره دغه خپل وبره مار کې او خلکو ته مثلا دغه د کډوالۍ هغه کار خو یې دوري وسته دغه د کډوالۍ کم کډوال کېږي د خپل مينو یعنی د چشنګ به وس خلک نه لري کچې څوک چشنګ به ولري لا خپل مينو نه پرې یعنی دا چې سیمسته پر ایلمن کې چې چشنګ به نه پکښ پیدا کېږي خلک یې باري
ډیره مننه سلامات وسه کور ودان چې ټلیفون مو کو وس په ور شو درنو ملمنو ته تخنیکی همکار وای او کس وای نورم بلم شتا چې ډیر منتظر پات شوی دی خیر د دوی لاندې خبرې به ماورو مهرباني کوي
موضوع مداته چې تاسو د ماجرینو تر برابر باندې ویلی و
نه
چې د ماجرینو اقتصاد باید مشانه په کوم امکانات راپورته شي ما خپل نظر دادم چې اوس امارت اسلامي د لې په کوم ماجرین چې روان دي افغانستان ته د ډیر زمينه مساعده کړی ده نو ډیر داسې په کوم امکانات زمينار ته برابر کړی ده
شاسه ډیر مننه سلامت اوسه کور ودان چې ټلیفون مو کو ور بشو درنو ملمنو ته مايار صاحب لومړنی اوریدونکو احساس صاحب ویل چې ځینشان یاد خل چې دا دغه برخه ته توجه شي نو اقتصاد به خشي دوی د زراعت او صنعت یادونه هم وکړه څه فکر کوي چې څه ډول صنعت افغانستان ته پکار ده ځینې وایي داسې صنعت ک تشویق شي چې هغه زموږ له زراعت سره ارتباط لري نو دواړه خواوې به وده وکړي ستاسو تفسیر څه ده
محترم زین مسائل در اصطلاحات چې نیروی طرف دغه استفاده زنی کې دا اول هر تصحیح شي یو د پناهنده موضوع ده یو د مهاجرت په دې منځ کې دا مترادف نه دي چې ډېر فرق د مهاجرت مسله د فقهي او دینی موضوع ده چې کله یو وخت باندې تهاجم وشي بیا ځینې کسان
اصلي بحث تر اوسه ما یې اصلي پوښتنه ته ځواب وایي په دې څه ډېر مګر زه خیر دی فرق نه کوي مننه
صحیح صحیح مننه نو د یره د کوم مسائل چې د ورونه یادی دا وختونه دي د ضرورتونه دي به تر دا چې د برخه کاروشي د مثال په ډول صنعت بخشي خو یوازې حکومت نه د خصوصي سکتور هم کار وکي دلته یو ظرفیت هم ضرورت ده چې د هغه ماشینری نه کار حاصل شي چې هغه کاربر وي د مثال په ډول کچې په اقتصاد کې د اصلاحات استفاده کیږي چې کاربر او سرمایه‌بر سرمایه‌بر د سیو حالت وایي چې هغه ټکنالوژي ته قیمته واخلي خو یو ماشين د سلو نفر کار کوي او برعکس د کاربر به د سیو حالت وایي کیږي چې هغه ډېر نیرو بشري ضرورت لري چې هلته مصرفي حتی په قوی هوادونو کې یا زن هوادونو کې چې اوغوی د ډېر پرشر بیکاری سره مواجه نشي تحریم لګي یا په دې باندې ډېر قوی مالیه وضع کوي په مشتری باندې چې هغه سرمایه بروي د دې ورور دغه تحلیل په دې حد کې صحیح ده. ساروان صاحب محترم زه یو مسلې ته دلته غواړم چې دې مسلې باندې راپل لري په دې باندې اشاره وکم چې کچېره د کابل او د هلمند دغه کوم ټول ورونه د بطلا تبدیل شي اقتصادي مشکل او اصلي مشکل د افغانستان په دې باندې حل کیږي نه عامل د مشکلات ستونزو یا عامل د فساد په یو هواد کې عامل د بینظمی د یو هواد دا چې دا فقر نه ده دا یو کمونیستی یا مارکسیستی نظر ده یعنی د اقتصاد خپله جایگاه لري خو په دې کې موږ وخت نه لرو چې زوال ورشم اقتصاد تعریف کم شه اقتصاد کوم تعریفونه لري خو دغه تاکید یوازې په اقتصاد باندې دا یو مارکسیستی نظر ده چې غوی وایي چې اقتصاد د مشکل حل کوي د اجتماع مشکل حل کیږي فساد په اجتماع کې د منځ ځي زه یو مثال درکوم په دې مسله کې سارون سره محترم چې آیا په د افغانستان کې چې میلیون ډالر
ولې تاسو په دې موضوع خبرې کوئ دا موضوع چا نه دی یاد کړی چې فساد ختم سونو نور ټول شان حل دي
نه نه مو غواړو په د فقر د حل خبره یاد کړو زایمه چې په کچیر د غورون ټول په طلا تبدیل شي د فقر مسله او د فساد مسله د منځ نه ځي یا ځنه ورونه مثلا د سواد او د مسله دی یعنی موضوع ده چې په افغانستان کې کوم فساد وشو او عامل د فقر شو دا فقیر خلکو که پیسې دار خلکو خدا او غریب خلک نه و ده پیسې دلوده آیا دا بی سواد او که با سواد او د کوم کسانو چغلا وکړه
ډیر مننه سلامت اوسه مش وس غواړو چې دا وس خلکو ته یو څور زده کو چې وس څو کې لکه دا اوریدونکو چې له هلمند دی ټلیفون وکړي وای خلک درګرده کوچ کوي کډي بار کړی دي اته افیسر به ځای شي ودی لڅل د خاطر چې په سیمه کې زراعت نکیږي وبنن لري وشکالی ده فقر د لبلي خو میلیونونه افغانان له گاونډي هیوادونو راشړل شوی دي یو هم ټول بیکار دي مخ یادونه وشو چې اکثره تش لاس خپل وطن ته راغلي دي او دا په دې سربېره ده چې لمخ کې هغه په وطن کې چې کوم خلک اوسېدل اکثریت غریب دي او فقیر دي موږ غواړو چې په دې خبرونه کې ولاره وروشو چې دا خلک څوک یا پنګوال څوک یا څوک چې فابریکې جوړي څه ډول فابریکې جوړي کې چې ډیرو خلکو ته ګټه ورورسي شي یا زموږ ډیر خلک دي چې سرمایدار دي چې مخکې حافظي سایبرته اشاره وکړه کاروبارونه لري په بیلابېلو هیوادونو کې کاروبارونه لري یو برخه دي پیسو کرا انتقال کی وطن ته یو فابریکا پی جوړ کی یو کاروبار پی جوړ کی نو څونو خلکو ته به هم خیر رسیدلې نوم به هم شوی په دې شکل ک کوم نظر لري تلاش سره تاسو څه نظر لري دا ممکنه ده کنه
ساروان صاحب څه فکر کوم چې دا مهاجرینو سیل را روان ده د حکومت په داخل کې ځینې مدیریتونو ته ضرورت ده مثلا دا نیرو که ځوانوي او فزیکل ظرفیت ولري د هیغو معدنونو شاوخوا د شهرک ځمکې ورته وویشل شي چې هغه معدن ته ورنږدې وي د کارګر په صفت استفاده ورنه وسي د فزیکي قوې نه او معدن استخراج شي د ته هم مزد ورکول کیږي او هم معیشت ژوند برابر شي دا یو پالیسی دویمه پالیسی د هیغو سندونو حوزو شاوخوا دی دا مهاجرین ځای په ځای سي چې آلته کارونده او زراعت زر انکشاف کولای سي لکه د قشتېپې کانال شاوخوا سیمو او ځمکو په ځای باندې چې موږ اقتصادي زراعتي خوځښت ورنږدې کیږو او د دوی نه ښه استفاده کولای شو دا دومره برخه دریمه برخه هیغو لمریزو سیمو ته د تنظیم سي چې د غنه انرژي قابل تجدید موش په ژوندۍ انرژي بدلولای شو او د گاونډیو هیوادونو سره د تفاهم نکونه لاسلیک سي ترڅو چې آلتا صنعت ته وده ورکړل سي او د دغه کسانو نه په هیغو ځایو کې ښه استفاده وکړو څلورم هیغو فابریکات چې اوس په افغانستان کې که په هرات کې دي که په مزار کې دي که په کندهار کې دي که په جلال آباد کې دي که په کابل کې دي او که په خوست کې دي دغه فابریکاتو شارګوټو ته دي نږدې ځای په ځای سي، البته موقتی چې دوی یو خوا مسلکی سي لبل خوا د ژوند معیشت او د بیکاری د فقر له عمل نه تدریجی دوی راوځي. دا د حکومت داخلي پالیسیانې دي چې که تطبیق سي زه فکر کوم چې دا د مهاجرینو اکثریت ستونزې به له دا رقم اقتصادي میتودونو نه برخمن سي، دوی به په امن کې سي. ورسره هغه پانګوالو باندې د غږ وسي او هغو خصوصي سکتورونو ته د مراجعه وسي چې د افغانستان د جیوپولیټیک او جیوستراتیژیک موقعیتونو څخه ښه برخمن وي او دوی ته د کار او د ظرفیت د زمینې برابرولو دپاره کولی شي دلته سرمایه ګذاري وکړه. یو خوا دوران ته ځي سرمایه، بل خوانه پیسې پیدا کیږي، بل خوانه دوی ته کار پیدا کیږي، او بل خوانه تولید رامنځته کیږي. دا به د دې باعث چې داخل د بازارونو به هم خالص تولید وي او هم به د بازارونو د اړتیاو نه وروسته موږ صادرات ته لاړ شو. په صادراتو کې کسر د بیلانس د تجارت د ترمیمې دا حالت تر نه نوچي. ورسره اوس متاسفانه په داسې یو اقتصادي جبر زمان کې موږ څاروان صاحب غولرو موقعیت لرو یا حالات را باندې راغلي دي چې سیاسي ډیپلوماټیکو اړیکو نه باید د پاکستان او ایران سره باید باس وسی چې تاسو لښت تعامل وکړي تر څو چې موږ اقتصادي نسبی خوځښت آماده سو، حد اقل انکشافي پروژې پایل سي، حد اقل انکشافي ډونر پیدا سي، حد اقل موږ باید وکولای شو چې ملي اقتصاد تر 10% په خپل پښو ودرو، بیا مهاجرین په متدریجي توګه مشتراولږي، هم د کار ظرفیت ورته برابروي سو، هم مزد ورته ورکولای شو، او هم د کورنۍ معیشت د ژوند برابرولای شو. په لومړی کې کدا ډیپلوماټیک اړیکې چټک مخ ته ولاړ شي د گاونډي هیوادونو سره ډیر بشي، خو څه فکر کوم چې په دیر سره ډیر غټ سیاسي اهداف تړلي دي او هغه اهداف گاونډي هیوادونه ډیر سخت د فشار لاندې راوستي دي چې دا نقطه افغانانو ته ډیر زیاته
سلامت
توجه ورده. او
ډیر مننه کور ودان تلار صاحب. افیزی صاحب تاسو هم لند تفسیر لری مهرباني، صرف 2 دقیقې لرو.
د سیدی چې یو خو تیوریک مسائل دي او یو سلسله مسائل دي چې د یو ډیټرمینیزم یا مثلا ولونټریزم چې د ارادي لمخې مسائل جوړ شي، دغه سینه دي مثلا یو فرمان وکړ چې ټول باید ستمن شي د نکش کېدلې. د ډیر ظریف او پیچلې اقتصادي مناسبات او ټولنیز مناسبات، سیاسي مناسبات، امنیتي مناسبات ټول سره یو ځای دا یو بستر برابرۍ تر څو اقتصادي وده وشي. نو په ان زمان کې نړیوال مناسبات او د نړیوال قوانینو ته درناوی، دا ټول مسائل د قضیه یو برخه دي. او د افغانستان د ژغورنې لپاره څو ثابت شیان شته. اول خو موږ شتمن هیواد یو، معدن لرو، مځکې لرو، تر ټولو مهمه کار ځوان نیرو لرو چې دا زموږ ډېر ستر شتمني ده. او اما سیاسي بستر ورته ضرورت لرو او مدیریت ورته ضرورت لرو. په دې خاطر باندې تر ټولو اړین دا دی چې موږ خپل کورنۍ کار باید برابر کو. اول خو افغانستان باید په رسمیت وپیژندل شي تر څو د څه څخه محروم پاتې نه شي،
بله،
د هغه بینلي اقتصادي ودې څخه.
بله، ډیر مننه ښاغلی حافظی. د اقتصادي چارو متخصصان مو میلمانه و، آزرخ شافیزی، داود مایر، تاج محمد تلاش، له درې واړو ډیره ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. زموږ او ستاسو درنو اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ویل، له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو چې ټلیفون مو وکړ، پوښتنې مو وکړې او نظرونه مو څرګند کړل. د اوسنۍ رادیو خبرونه 24 ساعت اوریدای شئ. زموږ خبرونه د ټولنیزو شبکو له لارې هم تعقیبولای شئ. د اوسنۍ رادیو خبرونه لکه څنګه چې ویل 24 ساعت اوریدای شئ.